دولس بجې شپې سلامونه احمد شبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد په خوست او ننګرهار کې پروسوی بریدونه تورن کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. دغه بریدونه یو پارونکی عمل وپاله او هغه یې وخندل. د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شینوارو او سپیرې ولسوالیو باندې د چهارشنبې د شپې د بې پیلوټ الوتکو په دغو بریدونو کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه درې کسه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. دغه راز یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. کابل مخکې له دې هم اسلام آباد په افغانستان کې په ورته بریدونو تورن کړی. اسلام آباد وایي پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپل بریدونه تنظیموي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا تل رد کړې ده. تاکل شوې ده چې وړل افغانان د دوشنبې پر ورځ له اسلام آباد جرمني ته انتقال شي. جرمني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 50 افغانان به د جرمني هانوور ښار ته په الوتکه کې ولېږي. د افغانان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده. په روسیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له دې ډلې تر 450 ډېر افغانان پاکستاني پولیسو نیولي وو چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بیرته خوشي شوي دي. له څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی، جرمني په لسګونو سره افغانان په خپل هیواد کې د کډوالو په توګه منلی دي. بریتانیا، فرانسې او جرمني د پنځشنبې په ورځ د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه. دغو درویو هیوادونو پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو په پار دیرش ورځنۍ پروسه پیل کړه. دغه هیوادونو چې په 2015 کال کې له ایران سره د اټومي تړون غړي وو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک استولی دی. د روټرز اژانس راپور له مخې د دې بندیزونو له لګېدو سره به د ایران کمزوره اقتصاد نور هم تر فشار لاندې راشي. د دغه هیواد بهرنۍ شتمنۍ به بیا کنګل شي. تهران و د وسلو د راکړې ورکړې اجازه نه لري او د بلستیک توغندیو د پروګرام په هر ډول پراختیا به هم بندیزونه ولګول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یادو اروپایي هیوادونو اقدامات نه مواجه غیر قانوني وبلل او ویل چې هیڅ حقوقي بنسټ نه لري. عباس عراقچی ادعا وکړه چې د ایران اقدامات مسولانه او په ښه نیت ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي جمهوریت په د خپلو ملي حقونو او ګټو د ساتنې او تأمین لپاره دغو اقداماتو ته مناسب ځواب ووایي. د اوکران جمهور رئیس ولودمیر زلنسکي په کیف باندې د روسیې د توغندیو او ډرون وروستی برید چې لږ تر لږه 21 کسان یې ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل، په خپله د امریکا په ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې برید وباله. بل خو سپینې ماڼۍ وویل چې ټرمپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکي تیره شپه وویل روسیه اوس په نړۍ کې په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ټرمپ باندې هم د روسیې لخوا حمله ده. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ولسمشر ټرمپ ته په اشاره وویل هغه له دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبر هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. ولسمشر ټرمپ له دې عمله چې د اوربان په لور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته یې د نویو بندیزونو او تعرفو ګواښ کړی دی. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د کابل په وخت د ماښام 9 بجې مسابقه لري. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحده عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې شلو وره لړۍ په ترڅ کې په شارجه کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې 11 ورځې وروسته په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي ټیمونه شامل دي. د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې نن د کابل په وخت ټاکل شوی دی چې 4 بجې او 10 دقیقې د مازدیګر د تاجکستان په حصار کې د افغانستان او د ایران د فوټبال ملي لوبډلې مسابقه وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمن بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته د حجروي تنفس یا هم سلولر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نشي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ استاد یې درس په نن د پیتمې صفې څخه تر اته شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا دا حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورڅخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټي پی ورڅخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورڅخه لاسه راځي. راځو دغه حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي تر څو انرژي ای ټي پي ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسی د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی هغه هم د ځان سره یوځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړی مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورته د کرپس دوران ته. کرپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کرپس دوران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کرپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو، بیا نو د کرپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت وسی هغه ورته د حوازی تنفس په واسطه لاس راځي، او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د 8 ای ټی پی انرژي کاربن ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسته راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي، یعنی د کریبز دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبز دوران چې دی دغه د سایټریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دوی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دوی چې دی خپل په ځان کې 8 مرحلې لري چې د استیل او اکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیډیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریپس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي، کریپس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي ازادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریپس دوران وروسته غیر حوازی تنفس وایي. غیر حوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. حوازی تنفس چې موږ اوویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. مګر غیر حوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی، دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي او اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر حوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولای، دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع په دې کې هم چې کیږي غیر حوازی تنفس سرته رسیږي. چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېر زیاته اندازه استفاده کیږي، او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر حوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي، او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د غو د پاره اکسیجن اماده کوي، او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه ده د چې دې سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر حوازی تنفس د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه مخطط په مسکه توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر حوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب ترمنز توپیر ته کچیر راسو په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري چې هغه توپیرونه یې په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټی پي چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي او دا پروسه د ټولو ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټولو ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې څه کېږي ترسره کېږي او تنفس خپل یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي چې دا پروسه چې د مایتوکندریا کې تر سره کیږي هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاست مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبي د هغه مایتوکندریا کې تر سره کیږي او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي او موږ وايي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو زیایي ترکیب کې موږ وايو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي او ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ اوله په ډیر شانو کې لکه مثال حیوانات او نباتاتو بکتریاو کې ایجا کیږي مګر ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې کلوروفیل ولري په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او باخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي نو که د دوی څونه توپیر وو د دې چې ودا مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی چې کول تولیدول مثال د خوراکي توکي چې وه هغه تجزیه کول د دې چې بي دي چې شي کې د مثال د خپل فعالیت چې کله سر ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب من سونه توپیر دي او بل اخر د وای چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او دریمه پښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شي دی سسی ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د دولسم ټولګي و اووم لوست. نن ورځ راځو د ډي این ا او جنیټیکي انجینیری په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وه چې ډي این ا چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ا څخه دی، چې د ډي این ا کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ا چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی، او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سوه چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینیري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینیري چې وه هغه رامنځته سوه، چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړله. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ا پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. رزو د ډي این ا کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ا چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و، خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت منلو ور نه و، نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې، چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو، چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي، یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و، چې د هغه د خوا په 1880 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د روی دا ثابت کړ چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره وو د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي، تغییر د چې په تل واسه کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي، یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوه جینونو کې په ارثي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. او رسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوي په دوه ډول وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي دوی را ولاړ سو د دغه بکتریا ډي ان ا چې به کپسول ده هغه را واخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه پکښې کې ښکارا سو همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوي چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو وګوري دوی هغه کوم چې مثال ناروغي مصر اوړونکي و هغه ډي ان ا را واخستل په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوغه د مړي د لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کوم ډي ان ا چې دا هغه د کوم جینونه چې مثال دوی چې د ارسي خواص لږدونکي دي چې هغه لمړني ناروغي تولیدونکي ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږ خپل ژوند شکی للاسه ورکی دا غره کم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سوچ په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلت څنګه دوه چنده سوال څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دی وته ونیدل چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل په او همدارنګه په عین ډي ان ا ا وشتل چې د ول منستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیټایډونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري هم دارنګ ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري په دې کې موږ وایو چې ری مثال د نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي دا ګروپ سو بیت ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا ور ان ا چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ا کې چې دی قلویګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین ګوانین تایمین او سایتوسین سره همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین ادنین تایمین او سایتوسین دي مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دي نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري د هایدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري ارزو ورسته د دې چې دا کوم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژندې دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلی موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګ د دوی کوم دغه پوري یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډی این ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده ڈی این اے چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ڈی این اے چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ڈی این اے چې د هغه نیکلوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیکلوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربون قد او قلوي ګانې لري چې په دې کې په ڈی این اے کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایروین چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډی این ای چې د هغه خپله تاو شوې زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړیو کې چې دی هغه مخامخ یې قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنځیرونه یا قلوي ګانې چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجني اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره څه شي لري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجني درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوي دي. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکښې کې کوم مشکل ونه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان اي او ار ان اي پیژندنه و، چې ډي ان اي او ار ان اي څه ډول یو جوړښت لري، چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوي دي چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه قند او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیکلوزایټ په نامه سره یادیږي. ډی ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډی ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډی ان ای چې د هغه پوړي ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري، او په کوچنیو پوړونو کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده ډی این ای په لنډ ډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د ډی این ای او ار این ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی، او اخرنۍ پوښتنه ده د ډی این ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ساسي ټولو د تجز ښه نړۍ نړۍ منن.
د ازادي ملما
احمد شیبریم شی چری فضل احمد انیس د ازادي ملمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوند دی او سلامات اوسه جناب شیبر صاحب. دغه له چې تاسو او خواجه اوریدم کې په ټوله جوړ وروشي.
کور ودان کور ودان. انیس له تیاتر او فلم سره مو سرنګ رابطه ټینګه شوی دی.
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفي ونرمنده چې پښتنه وکي په دې برخه کې نو وی 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 دا یو ځدا کې سال ده کنه
اټس
ا لانګ سټوري زما غیب هم به څه وله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې چې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول راکړي چې ولدا ستا کردار دی دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړي نه چې په شنه پیږي کنه نو موږ به یو شی راکړي ته به بل شی راکړي نو هغه رول زنه په چې په هغه وخت کې اوس ما یېرم چې په هغه وخت کې به ما غوړم څنګه له بولې په هغه وخت ماته لاس کالداري یو چا جایزه راکړل په هغه وخت کې از ما رو دي خوشاله ولدا ما شوم ډیر شکر وکړ
نه دې تشویق کړی
نو ما راشه و چې ما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې به کار دي دا څنګه څه خندا کار څنګه څه چې ری دي څنګه غري دا فکر ما سره سره بیا و چې کله موږ د درنې وکي موږ لاړو د کوچ شارته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو و چې کوچ په شار کې دغه مقاله بیا نو د 2000 کال څخه د سپور کول ادم دې کارت مخ کړ
د ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې
زه البته یو دکانو د خیاطی پاستا مکتب د وخت سره شکر به درس وای د غس خورسته بیا پاس له وخت به زال د دکان وکړم له تمام شاګرد وم نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې داسې وکړم ما به د یو اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېر خندا ورل ماته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا د چاچو وادو دا د دې بیا یو ورور چې نور ورونه په راغتون کې ډاکټرانه د دې ورور بیا وها باغان مې دې داس موږ وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلوونو د دا دکان یو نو دا واده هم د دغه کاسو د دکاندار چې ودا واده انو چې موږ د دسر غوډیانو زکه دا واده ته موږ ژغلی واده چې موږ غریو دی ول چې موږ کاسه ضرورت موږ نو ټوله کسان پر راځي خو د سیو چاته موږ ضرورت چې موږ سره داس یو ورور وکي ساتیرې دی چې د ملګرو د ساتیرې د پاردس نو بیا زموږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مې پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شان باندې ډیر په دلم نو ماته لوزم دې دلې په هغه وخت دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونې کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا خلاص کالدار مې په هغه وخت
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتاً هم د هنر استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې شک نه سره په ټول ژوند کې نقش لري د دوه لیکن یو بل ډیر مهم شی سی په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډیر په تاسو سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپل هم یاس زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپل یو غمی زده چې دا اوس موږ هلته پکې ښکته یو ګور دا مهاجرتونه زه مرګر ته وایم او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې بعد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هاند کړو خبره به دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډیر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې ما پلار پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا د هغه وختونه و چې ما پلار پاتسو چې هغه بيخي د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگ وو د مړي وو ټپيانو د څه د بد حالاتو په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا له دلم چې درس مې وای مسجد ته تلم سبق مې وای او دا اوس مې مکتب وای نو بیا چې کله موږ ولاړو خو د مهاجرت ژوند بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو دا دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو. او زما مور چون ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې وو چې تاسو ته بهتره معلومه ده ته د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لویه کیسه ده. بیا په پردي هېوادونو کې بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نیسمنې هېڅ نه لري په خپلو پښو په خپله ځان درې نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاته سو نور نو زما څخه بیخي مکتب پاته سو زما څخه هر څه پاته سو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون سوم په 2004 کال کې ما سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړل. بیا و چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه د ژبو ادبیاتو پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه ما لوستل دي په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه ځینې شان په دروستي کې د کړی دي او لوستل دي او ځینې شان ځینې د کوله او یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم. زه اکیډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتله چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او اولاد یې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت شي. نور موږ په کندهار کې اکیډمیک کسان چندانې نه درلود هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الاندې دي ټول اماتور دي بېچاره.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی وم چې جګړې وې په کندهار کې دغه جګړو وخت تر پیادې شي کوم کې سره پیاده به
خنډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جن احوال او بحث یاد سي او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را ما جوړ شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زو ځام چې اولادونو پر سر اخیستې و مزه کړل تر عالم دا اولادونو په انډیا د فارز دلته راغلي مزه د خپل ځان د شو کومه نه درلودي چې زه اروپا ته راسم. ما زه خپل اولادونو په انځه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مو پر ما باندې چرسوي دي دا یو څومره چې موږ مهاجر په الته وسیدل په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای را باندې حسابې مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه آفاتو کا آفاتو زمانه کې شته ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې چیر شوی دي. هغه وخت دی هغه دغه وخت دی ډیری داس کې سره سره ستا چې زه یو وخت دغه موږ دغه توایو برو بازار ته وایي دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشرور په لاس نه ویلو روان زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو طبعا په هغه کې غریبي او مسکینی وي دا ډیر دغه نه موږ دلته روانو دلته دغه وخت مجاهدین رااله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی داسې وښتي چې وزار سو زه چون کشرم په دې نه پیدلم چې دا اوس دا سړی وزار سو. ما د مور څخه لاس لکه او دغه ورو موږ سره چې اله سړی وزار سو نه اسره ته ما روز سره او زه د اسره ته ورلم په واقعیت کې زه اسره د کښه چې هغه بشاره په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت زه د ورته کېږم بیا یو څوک داس ټکان کې چې زه د تختو دروازه د دکان او مخته د اسره گزارو او زه ته ورلم ورته ودرېدم بیا څوک داس ټکان کې چې از ما د سر سره داس دغه ورته ویل بيخي د فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي د دروازه د اسره ته ویل راته ضربه کې چې د تختې د دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشته زه پر د سړي د اس پر وزم د بیر څخه او زما مور بغاري و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولاړې زما مور ما خاطر زده زه د مور خاطر زده به مې مور چې اجر هي جانې ما په دغه کې ما ته د څه چې په لاخر کې شو د شوز رقم د غرض کې خدای دې و دا وخت دی چې تاسو دا مړته چې او که وستو مشتلی وای نه یاندا سه حالت دې دا څه نورم چې چې یو وخت په دغه شیرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو، نو هغه بیا موږ ته وویل چې درځي نن دلته جنګ کېږي، دلته راپور راغلی دی چې جنګ کېږي، په شیرسوخ باندې بمبار کېږي، موږ باید لاړ شو کلچ آباد ته. کلچ آباد به یو بله سیمه وه، هلته چې موږ کله ځان ته مجاهدین د دغه مخ ته ناست دي، د مسجد مخ ته ناست دي او ماخستان دي، موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړي سوي دي، موږ په دامورو خېژو او په دلاره باندې ځو، د چا لنګوټه سرته پرته ده، د چا وینې بهېږي، د چا چې موږ په دامورو کې ځو. بېرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سئ، دلته اصلا جنګ دلته دی، نن شپه په کلچ آباد کې دي، بېرته شیرسوخ ته ولاړ سئ. بېرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د کښو ځو کوچنیانو دغه پته نیمه شپه بېرته راځو کور ته. او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد ده چې موږ په یو کور کې ناست چو چې هلته جنګ دی، دا د درېیمې ناحیې ده، کلاپسیل کوڅه ده چې په کندهار ښار کې، چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول ښار بند دی. موږ په دا کور کې ناست یو، زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیژلی سړی دی، دی دوری دوری کېږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرده په یوه کوټه کې، ښځې ټولې په یوه کوټه کې کښېنولو، چې تاسو ته کښېنې مه سره راوځئ، قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ، دا ډېر بد حالت دی، داسې شهیدان شوي دي، داسې حال دی چې د باندې څوک نه ووځي. نو ټکان ډېر چنګ ټکان و، ډېر چنګ بد حالت جوړ. او په دغه وخت کې دی یو کس د اچوند د افغانستان کورن تاسو بهتره معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو، بام په بام کنه. نو دا تیغه په تیغه کورونه دی، بیا یو کس مشتل کیږي، هغه یو رازغلی د یو کور څخه بل کور ته راوړي، دغه کور کې چې موږ یو دی کور ته راوړي او ژغ کوي چې پلانې یو غوړه په بخو راکه. نو دوی ورپورته کېږي، د خپل د څا د خولې څخه یو سړوبۍ پیسلای او منګی اخلي، هغه ورپورته کېږي، دی چې کله هغه کس ته وګور کې د اخوا دې هم پر د تنجیب شتل کیږي او درب را لویږي زموږ د غوتا کو مخته. یعنی دا سانه زما دا سپ یاد چې زستو کې کله پټ کوم، هم دا سانه زما مخته دا سمو ډیر
د انی سب د کوم کلونه
دا هغه کلونه و چې زما خو داسې د کار مې د کیک نه دی په یاد. او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي،
او دا یعنی د شوروی د ځواکونو وختو مطلب دا ده.
څنګه جنگونه و؟ نه دا جنگونه نه واز د چ پکندار کې و، بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي. او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلده وي، په یو نابلده شار کې احساس دي څو په پایل کې
زه انته په داسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوند یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو، چې دلته زه کم کار وکم، ځکه زده کړې خو زما څه پاتې شوې. نو زه به چش وکم. بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مصلحت وکړ، هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه، دغه به یو ریډي پیدا کړ، دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ، په دغه کې دا منکال دا شان کړی، دغه جواری په خوا دا شته دغه کې. بیا یو بل ملګری راته وویل چې زه به خپل ملګري ته وایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه. بیا د یو مسجد ته چې یو کونج و، دا کونج باندې زه ودرېدم، ریډي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله. دا جواری کې ما ښه کیسې پیدا کولې. بیا وروسته مې دا دغه کوله، دا دی ګولا ورته وایي، موږ په کندهار کې نوی ورته وایو، دا یې خی به مې مېدا کاوه، دا ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ برنګ شربت پوره چی، په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه، بس څو پیسې مې پیدا کولې. او مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزوري و دې شي مه کو، نور داری بس څه چې ګټو هغه د خو. ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم، یو څو دا کیسه روانې، دا خو نو ښه آینده نه لري. بیا ما هلته د خامکتوزي کار شروع کړي، دا زموږ تاسو خلک چې ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامکتوزي ورته وایي، ګوندې وزي ورته وایي. بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل څه استعداد مې ځینې شیان درلودې، شر شر مې زده کولی شوی. نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موس دغه څخه واخلم، یا خپله کوزانه ځینې واخلم. بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه، او سره په څنګ کې مې د تیاتر او د شوګانو فیصله د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه، نو بیرته اوس تیاتر ته راشو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کې به تاسو زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کې دغسې
بالکل دلته چې کله ورځمه چې زور ته مدي دلته شاش پیله ورته وای دا ممثل ته په اصل اکټر ته نو ځکه کله ورسم ومزه شاش پیله رم یا ممثل یم نو دی راته چې ولا دی وای شاید وای افسوس کو چې دلته دا غنسته په دا ځای کې ته وسه چې دلته دا زمينه نه ده مساعد چې دا کار نه وکي نو دا کوم سره ښار نه وی لکه همبورګ او فرانکفورت او مثلا کول نو دا ځایونه کبه وای بیا تا کولای شو چې دا خپل کارونه پر مخ بوز او دلته هغه شی نشته نو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولای شم چې دا غټ ښارونه ته لږ نو کې ورنږدې شم او ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې په دا ځای کې خدای ته مېسته چې یو غټ ښار ته لږ څه ورنږدې شم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنه پردی تو وساس لانه ده سوی
زه نه پېژم ما کېدای شي دا زما خپل شخصي نظری ما ته هنر ده ارزای چی بس هنر دی
او دا خدا
زه چې هر شی ادا هر چا دا وینم یو شکار کړي بس ما ته د سایل وایي ما ته ډېر فن نکی او خراب کار چی هغه کوم د خپل کوم د پردی نه هغه ته باندې هغه سخت خراب معلومیږي
د هنر په برخه کې د تمثيل په برخه کې د دې له خاطر سوس خو خواله رسنی سٹه یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي په جرمنی کې ډیر نور افغانان هم سٹه چې لدی هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم په سره زه ډیر ماده چې سپور شو دلته یو فلم جوړې دي په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته په سره اسناد راوسته
دی افغانانو وبخښي د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم نو زه ډیر خوشاله سلام ما ډیر خوشاله ته واسطه ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لښته لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو تاسو باندې بیا خلک نه پیژم چې په څه خاطر په شاسو چې زه نه پیژم زما عمر تقریبا 15 سال وش کولو ته رسیدم نو نه پیژم چې زما عمر ډیر وړو څنګه وات دی
په هنر کې خو عمر مهم نه دی خو یار عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس کله چې اوجم خبرې
وینوس او دا خو خیر دا خو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثيل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وغه افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بيخي د تیاتر بيخ خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه یا
بالکل
انداز تاسو د کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي سي دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د ماجرات وختونه چې د 1993 چې ځکه د کوټ شهر ته ماجر سولم کنه مثال ته اوسېدلم هغه وخت کې موږ د کتاسلې د وی ایچ ایس یا د وی سی آر د غټ کې سټونه و دا د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه وخت کې سپیډ اوه شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندي زوی فلم او ګرداب فلم او هغه موږ نه پېژم یاد کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته مونږ کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه وز موږ خلک څنګه د هغه د لار څخه زده د زین زین چې روس سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دون وایم چې ما پکته پکته یوازې یوازې په دغه په خوانی او ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستي سره خدای دې راته ژوندۍ لري لیدلې دي انور متاس باندې مې پزله صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندۍ لري هغه مې نه لیدلې د مقصودی صاحب سره مې ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي نور نو دې کاندار ته تشریف راوړی او هغه به زنه و ستللی وم او بل ځای سفر درلودی، نو دغسې یو حالت سره مسئله نور مې نه جلدی چې په هغه وخت کې چې دوی تمثیل په افغانستان کې کوه، په خاص ډول په کندهار کې چې خلکو صحنې ورته ویلې یا دوی د تیاتر برنامې درلودې، په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې وه په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبدالصمد رفیق و دا مثلا یو ښه ممثل و زموږ د کندهار د خپله په سلامت فضلي صاحب و یو ښه ممثل و اسد کاکړ و عمر پټان و دا د هغه وخت ممثلین وه چې بیا وروسته دا د دې صحنو د دې تیاتر ځایونو ته اورونه ورته سوله، بیا دې بیچارهګان د کندهار پرېښودلو ته مجبور سو او ځینې شهیدان سوه بیخي په کندهار کې. خو زما سره به دا فکر راسره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دی په کوم ممثل پسې بیا سوټۍ راخیستې، مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم. او انشاءالله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار ثمره یو څه څه وینم.
څرنګه مثلا ثمره وینم؟
ثمره په دې وینم شیبر صاحب، زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې، ما هلته د زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي، دی و په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و، سمیع غیرتمل و مثلا جاوید احمد وطنیار و او احمد جاوید عبید و اولی جان ابراهیمی و دا د احمدشاه بابا لیسې څخه، او د زاهشاهي لیسې څخه یو دوه درې ځوانان دغسې مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشل د یوونه سره علاقه درلوده. نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار نندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ. نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم، او بیا موږ د کندهار نندارې او فلم مرکز یو کوچنی دفترګۍ مخلص کی، بیا ولادت اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستې په دې برخه کې، او بیا ما خپل تمثیل ته دوام ورکړ. لومړنۍ خبرونه مو رادیوي راپیل کړل د افغان آزاد رادیو سره، د زموږ سره اوس یو پنامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب خدای ژوندې لري چې اوس په ګون کې دی، هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح د برنامې لیکوال او ممثل هم، او دا تمثیل برخه ټوله ما پر مخ وړه. او دا هغه وروسته شپږ میاشتې ما هغه خپرونه وچلل، بیا نو هغه چې کندهار راډیو تلویزیون کې مو برنامه شروع کړه راځي چې وخاندو، چې وروسته مې نوم بیا ورواړوي خوږې او ترخې مو کړله چې د جمهوریت تر سکوته پورې لا تقریبا دا خپرونه چلېدل. نو هغه د تمثیل رنګ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې داسې ور واچول چې اوس عام خلک هم تمثیل کوي، یعنی بده نه ځینې راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپله د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ کوم مسئله نه تاسو نه وای، او نه په هغه وخت جمهوریت په وخت کې مستدس خاص ګواښي.
انی سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی، د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي له جرمنی ژبې شکایت کوي، څنګه ژبه هم څنګه سوي ده؟ څه سوي ده؟
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت کوم، خو دا به په ډیر شکایت لازم وایم چې نه به ارزده که چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان دپاره هم د ټولنې دپاره هم د خپلې کورنۍ دپاره. نو یو څه زما دغه و چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویله چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاته سي. نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله، دا یو دېرش فیصده به ناغیري راڅه کېدله یا به غیر حاضري یا دا یا ها ډېر فکر نه بښکه یا زه خیر سبب بیا ووایه. انو اخر دغه و چې امتحان مې ورکې، هغه د اول لیول څخه دوم لیول ته زه راغلم، اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په اصطلاح نه، هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وایي، بی آیس مې ونه کړي او آټس وایس ولم. نو دا څو سرټیفیکټ راکې او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی ون چې ورته وایي، دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورټ هم سره تړلی دی، دا ته څو کار هم بیا درکې دی. خو کله چې ما دې ته وویل چې دا خو داسې کیسه سو بیا دی، ما ته سی دی ته درې سوه ساعتونه نور هم حق لري چې دا درس ووایي. هغه زه دې منتظر کښېنولم تقریبا اته میاشت قدر زه منتظر وم چې ځای نسته په کورسونو کې، بیا وروسته چې کله ځای پیدا کېږي بیا ماته وایي چې ولا اوسه قانون لغوه سو نور دا شهید هست، دغه قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلیږي.
خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمني لپاره کار وکي، امغه تشه سي په تیر ژوند کې مدرلود سي ش کتاب پیدا کې دي تیاتر په برخه کې دي فلم په برخه کې دي تمثيل په برخه کې دي ډرامې دي لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي سي کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی سپد نو ځکه وایم کوم شبه شسی دغه ګټه بم در ورسوي کچرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کې ګرځم چې څنګه کولای شم زه په کور کې دا چاره تر سره کوم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی 1 یا د بی 1 سند ز